دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي چې دې محدودیت د دوی وړتیاوې کمزورې کړې دي. د دې ادارې په خبره که څه هم په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکو له کوره خپل کار ته دوام ورکړی خو وایي که ښځې په ساحه کې نوي بل څوک ځای نشي ډکولی ځکه دا ښځې دي چې زیانګالو ښځو او نجونو ته په ښه توګه مرستې رسولی شي. مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میلمنو سره وغږیږو دا راپور به په ګډه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول سویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلوونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزنو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې سمنګ هم یو غټ فند چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي د خزنو سټاف هم کمیږي بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما دروان کال په سپتمبر کې ایران وکړ چې طالبانو په کابل او نور ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په لسمه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د راپور مهم ټکي واورېدل. دغه راز د ښځو څانګې ویلي چې دغه محدودیتونه چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو لګول شوي دي، د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدماتو د دوامدار وړاندې کول نور هم له خطر سره مخامخ کوي. دا زما حق دی خبرونه ته مو ښکلا ستانکزی او سهرا رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. البته د یادونې وړ بولو چې د ځینو دلایلو له امله د دوی اصلي نومونه نشو اخیستلی او د خبرونه تر پایه پورې دوی په همدې نومونو یادوو. لومړی به ښکلا ستانکزی، تاسو ته درشو. تاسو دغه د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې راپور واورید. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو رول ډیر مهم بلل شوی او وایي چې دغه بندیز چې پر دوی لګول شوی یا دغه محدودیتونه چې لګول شوی دي، دا د دې سبب شوی چې اکثرا په افغانستان کې زیانګالو او هغو اړو ښځو او نجونو ته مرستې په سمه توګه ونه رسول شي. تاسو څه پکې وایئ؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او ټولو دوستانو ته زموږ آواز اوري. بالکل، د انجو کې چې موږ کار کوو د هغه په حیث باندې د اسمو د راهیسې چې ایون اومن یا د ایون کسانو کارکونکو ته ویل شوي دي چې تاسو نور وظیفو ته نشئ تللی. که نه، موږ هغه راهیسې په کورونو کې پاتې شوي وو او نشو کولای چې وظیفې ترسره کړو. دا خپله د ښځو په حقوقو کې د ښځو ته د مرستې رسول په برخه کې ډېر لوی خنډ رامنځته کړی، ځکه همدغه ښځینه کارکوونکي دي چې ځي هغلته کور په کور سروي کوي، هغو ته خدمات رسوي. کله چې بندیزونه په دې اوبه لګېږي، نو دا خو افغاني ټولنه ده، په دې کې مثلا نارینه څنګه کولای شي چې لاړ شي هغلته د ښځینه سروي کې د هغو د ژوند حالات واوري، قصې واوري، د هغو ستونزې او د هغو، ځکه چې یو ښځینه ته ښځه خپل مشکلات ښه ویلی شي خو نارینه ته نشي ویلی. نو دا مشکلات یې رامنځته کړي دي او دغه پروسې په لږ پټه به درولي تقریبا، چې په دې سره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي.
ډېره مننه سهرا، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ تقریبا درې میاشتو کېږي چې ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې له کار کولو منع شوي دي، خو ډېرې دا ښځې له کوره کار کوي. آیا دغه چې دوی په ساحه کې نه وي، د دوی تشه بل څوک ډکولی شي؟
سلام، وخت مو خیر، خوشحاله یم چې تاسو سره پوښتنه کوم. واقعا دا څو میاشتې کېږي چې ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. دوی خپله کارکوونکي له زیات مشکلات سره مخ دي، لکه دوی افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم ده چې هر کور کې یعنی برق نه وي، انټرنیټ نه وي، دوی یو آرامه فضا نه لري چې کار وکړي. اول خپله کارکوونکي په کارونو کې خنډ رامنځته شوی دی، چې دغه کارونه خنډ رامنځته شوی دی، یعنی د نارینه او په پرتله د دې کارونه کیفیت کم شوی دی. همدا لامل ده چې دغه ښځینه کارکوونکي لا هم استرس سره مخ دي او دوی کارونه دینه چې پروموشن وکړي دموشن کوي، یعنی زیاتره وخت چې د پروژې کموالی یا څه رامنځته کېږي، موضوع رامنځته کېږي، زیات اول همدې ته جواب ورکوي، ځکه چې دوی وایي چې که چیرې دوی کوم صحیح کار نشي کولای، نو دوی زموږ په درد نه خوري، زموږ پروژه امپلیمنت کېږي نه، کارونه وروسته پاتې کېږي. واقعا نو دغه ټول ښځینه کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ ده، له مشکلات سره مخ ده. او بل دا چې هم دوی تل ساحو ته خزینه او یعنی صحه کې خزینه سره خبرې کول انټرویو کول او هغه مشکلات واخیستل چې دا مشکلات یو خزانه شي کول چې نارینه ته وایي نور ځکه کچیر نارینه او زیا ورخه دا حق نه لري باز د فرم پالیسی په اساس چې یو نارینه د خزینه سره خبرې وکړي او ورته لکه خدمات وړاندې کړي نو کچیر خزینه کارکونکي د صحه کې نه وي نو هغه د خدمات نه به برخه پاتې کیږي په خو هم چې موږ صحه ته تلو هغه کولای شي چې په هره مسره خپل ټول موضوعات موږ ته وایي د هغه موضوعات او مشکلات په اساس موږ وکولای شو چې هغه سره مرسته وکړو هغه مشکلات واخلو مشکلات یې درک کړو حل کړو ولې اوس دغه بچارګان له هغه خدمات نه هم محروم شوي دي چې هماغه وخت هم زیاتره نجونې همدغه مشکلات سره مخ وو همدا ډېر یعنی ډیپریشن سره مخ وو هغوی به دا ویل چې مثلا تاسو خیر خو وخت کوم درس وای تاسو کولای شئ چې مثلا درس وای مکتب وای پونتون وای مونږ خو دومره نه کولای شپه ورځ کول کی او سوچونه سره مخ یو مونږ مثلا داس مشکلات پیدا شوې ده خپل مشکلات نور چاته نشو وایلی بعض وخت کله کله ځان ته ډیر بس کم فکر کوو بس یم شوې ده چې بعض وخت وایو چې د دې ژوند خو مرګ خلا مونږ چی شي کوو یعنی زموږ اخر آینده به چی یعنی واقعا خزینه کارکون که هم مشکل سره مخ ده او یو هغه څه چې کمیټه یې واقعا هغه ته اوس خدمات هم نه رسیدي.
بله دواړه لوري په حقیقت کې زیانمن شوی دي زیان دواړو لورو ته رسیدي که هغوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي او هغوی چې مرستو ته اړ دي چې د دوی په وسیله باندې دغه بشري مرستې او نورې مرستې دوی ته رسول کېدي هغوی چې په ملګرو ملتونو ادارو کې کار کاوه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله هم دا چې نشي کولای په ساحو کې خلکو ته مرستې ورسوي د دوی لپاره سخته ده د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د غرض نورو د بشري حقوقو مدافع ټولنو او ادارو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت په تیر بیا د بشري حقوقو وضعیت ډیر پام اړولی او د کله چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو شپږ ورځنی نړیوال کمپاین پیل شوی دی دوه ورځې نورې هم پاتې دي د دسمبر تر لسمې پورې به دا کمپاین دوام کوي او د دسمبر لسمه هم د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده په دې ورځ د غلاس ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري وکړي د دې کمپاین سره هم مهاله د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې ده ملګرو ملتونو د ښځو څنګ د غراز بیګا په یو بل بیان کې د خزو د ستونزې یو بل اړخ ته کتنه کړې ده او ویل دي چې د افغان خزو په مشري سازمانونه بنسټونه او ادارې په افغانستان کې د خزو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا انتیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولای چې د خزو مخکخ مشرتابه لاسه ورکړي کولا تاسو چې ډیر کلونه د انجو سره کار کوي او مرستې مو هم ډیر د خزو پر لاسنیوي اترخي او خزو ته کاری فرصتونه برابروي او هغه غواړي چې په خپل پخو ودرېږي تاسو څه فکر کوئ آیا دغه د خزو په مشري ادارې پرختیا هم ډیر مهم رول لري په خپل د خزو او انجونو لپاره
بله هو د خزو په مشروع باندې اداره په بازو برخو کې ډیر مهم رول لري هغه مثلا حقوقي مسایلو کې یا کوم مسایل چې هغه نشي کېدل چې هغه مثلا بل دغه ته اول شي جنسیت یې معنی نارینه او ته اول شي نو بازي مسایل چې باید دغه مسایل یا پروګرامونو فعالیتونو مشري باید خزي ولري او ځکه هغه خزي خې درک کولای شي فکر پکې کار کوي نو دا ډیر مهم مثبت دخل لري اي هغه دخل مثبت لید لري کنه چې مثلا خزینه برخه کې چې مشري سکولري نو هغه کولای شي د هغه ساحې د خزو هغه حالات درک کړي په ښه شکل سره مثلا نارینه خو نشي کولای کنه د خزي حالت په صحیح شکل درک کړي یو خزو سره کینی خبري ورسره کوي دا غوډه شون مشکلات ووري یا خپل کارکونکي نارینه کارکونکي په یو له مشکلان چې هغه درک د خزینه او مشکلات په پاس نشي کولای لکه څنګه چې خزینه کولای شي نو دا مثلا د خزو په د مشري او دغه پاساس باندې بعضی بندیزونه لګیدلې دي او هغه سره بعضی موسسات هم سقوط شوي دي، یعنی خپل فعالیتونه درولې دي. نو دا یو وخت مشکل دی او ښځه په ټولنه کې نیمه حق لري، ځکه نارینه چې څنګه په ټولنه کې یو قشر دی او ټولنه جوړه کړې ده، همدغه سي مساویانه شکل سره ښځې هم پکې برخه لري، ونډه لري. که دا ښځې نه وي نو دغه ټولنه موږ تاسو خپل پوهیږو دا یو عادي اصطلاح ده چې ټولنه پرمختګ نه شي کولی.
نو که دا سی وی د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دې ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره مرستې کمې شوې دي، ولی دا مرستې کمې شوې دي علت څه دی؟
خو دغه د اوسني حکومت د پالیسیو په اساس باندې مثلا د فاتیرو ته د خزینه او کارکوونکو د ورتګ اجازه ورنه ده ورکړل شوې. بعضې وخت کې اقتصاد وزارت له خوا یا د کار عمر اجتماعي وزارت چې دی دغه نه امضا کوي، هغه پروژې نه امضا کوي چې مثلا هغې کې خزینه او کارکوونکو ته یا په مشروالۍ باندې چې هغلته خزینه سټاف نوم لیکل شوی، د عادي کس نوم لیکل شوی، وایي دی کې ستاسو خزینه کارانو نوم خزینه او نومونه دي، وایي دی کې دا پروژه تاسو ته موږ نه تصویب کوو. دلته چې هره پروژه افغانستان کې عملي کېږي یا هر هیواد کې، هغه باید د دولت له لورې دغه شي کنه تاییدی واخیستل شي، هغه ورته باید اجازه ورکړي. نو دغه یو لوی چیلنج رامنځته شوی دی چې مثلا پروژې په اسانه نه اجازه نه ورکوي چې پروژه کې تاسو خزینه کارکوونکي لرئ، دا باید تاسو لرې کړئ بیا موږ پروژې تاسو ته امضا کوو. نو په دې وخت کې خو ډونر چې دي خارجي ډونران دي، دلته ټول فعالیتونه چې ترسره کوي کوم دفاتر چې په افغانستان کې کار کوي ډونر خارجي. نو خارجي ډونران خو موږ تاسو خپل خپل یو چې هغه سیستم داسې دی چې 50-50 سیستم دی، یعنې 50-50% چې 50% پکې ښځو ته حق ورکول شي، 50% کې نارینه ته حق ورکول شي، همداسې 50% خزینه برخو کې ساحه کې بینفیش د مستفیدونو ته ګټه ورسیږي، خدمت ورته ورسیږي، همداسې 50% نارینه ته باید مرستې وشي. نو دا چې ډونر څکل وګوري چې ولله دولت اجازه نه ورکوي یا نه کېږي چې خزینه دغه پکې شي داخل شي، نو دې وخت کې ډونر دلچسپي کمیږي، نو پروژې نه ورکوي یا کومک سپانسر دغه کوي نه، مالي برخه کې یو دفتر یا یو انجو نه سپانسر کوي یا ملاتړ نه کوي چې هغه په هغه ساحه کې کار وکړي. نو له همدې وجې نه هغه دفتر بودیجه د کمښت سره مخ شي یا بیخي سقوط سره مخ شي، نو مجبور شي هغه اداره یا قوینجو چې هغه خپل فعالیتونه ودروي او دفتر بند کړي.
مننه ښکلا جان. سهرا، تاسو څه پکې وایې؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز ویلي چې دغه مرستې چې اکثرا د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره کمې شوې دي، دغه ادارې دې ته اړ کړي دي چې خپل ښځینه پرسونل کم کړي. یعنې ویل شوي دي چې تقریبا د هرو لسو دغو ادارو او بنسټونو له ډلې څلور یا اړ شوي دي چې خپل ښځینه پرسونل 10% کم کړي. دا زیات شمیره نه ده؟
واقعا دا خو زیات شمیره ده، مګر کچېرې هغوی ته ډونر لخوا بودیجه ونه رسېږي یا دوی پروګرام نه شي کولی امپلیمنت کړي، دوی مجبور دي چې ښځینه کارمندان کم کړي. او زیاتر وخت کچېرې موږ د خپل دید له امله وګورو، دغه بعضې دفترونه دي چې یوازې نارینه، یعنې اوسنی حکومت هم غواړي چې نارینه کار وکړي ښځینه ونه کړي. نارینه کار کوي زیاتر وخت، اوس نارینه هم ته چانسونه شته ولی ښځینه ته بیخي چانس صفر ده، ځکه چې هغوی وایي چې ښځینه زموږ په درد نه خوري، زموږ پروګرام امپلیمنت کولی نه شي، یعنې زموږ څه چې حق هدف ده هدف ته موږ ځان نه شو رسولی. نو دوی مجبور دي چې ښځینه کارمندان کم کړي. او واقعا د هر دفتر کې که چېرې وګورو لکه لس فیصد هم ښځینه کارمندان نشته، اورو رو هم دغه مسلسل را جریان لري، نور هم کارمندان کمیږي.
تاسو چې اکثرا لری او سیمو ته بتللی او د مرستې به مو ښځو او نجونو ته رسولی، یعنی هغه اړو کسانو ته، وضعیت څه ډول وینئ؟ آیا کله کله وایي چې چارواکي وایي چې دغه مرستې رسول کیږي که ښځې وي په هغو ادارو کې یا په مرستندوی ماسو کې، که نه وي دوی پروګرامونه جوړ کړي دي د نارینهو له لارې هم دغه مرستې رسول کیدی شي یوې کورنۍ په کچه باندې؟ دوی وایي چې دا مرستې کیږي. خو که راشو خبرې ته چې هغه کورنۍ چې مثلا نارینه نه لري، کونډې دي، بې سرپرسته دي، د هغو په برخه کې تاسو لیدلی دي چې دوی لپاره داسې یو کوم پروګرام جوړ شوی وي؟
نه، په دې اړه کوم پروګرام خو نه دی جوړ شوی. خو زیاتره وخت که چېرې یو ښځینه کارمند ونه شي کولی چې یو قدر سره وګوري دا غي سره خبرې وکړي خو د غوی مشکلات نارینه وقن نشه حلوله لکه زیاتر ښځینه او بیا نارینه سره راحت نه دي خپل مشکلات هغې ته نشي ویلی لکه زیاتر ډاکتران چې ساحې کې کار کوي ډاکتران نشي کولی چې هغه خلک نشي کولی چې خپل هر رقم مشکل یو ښځې ته ووایي.
مننه سارا جان. مخکولا دغه اوس چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته یو څه پام زیات شوی دی، هغه هم لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د بشر د حقونو نړیواله ورځ دوه ورځې وروسته ده او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. کله چې دغسې نړیوال مناسبتونه راځي د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته ډیر پام اړول کیږي، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي دي، دغه راز له پوهنتوني زده کړو ښځې او نجونې راګرځول شوي دي. په ډیرو د ملګرو ملتونو په ادارو او نورو سازمانونو کې ښځې نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي او دغه راز ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم پرې لګول شوي دي. څه فکر کوئ دا چې نړیوال غونډې جوړوي د ښځو د حقونو په ارتباط، په تېره بیا کراشو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وروستي سفر چې دوحې ته یې کړی و او هلته یې هم د یو شمیر سازمانونو ادارو له چارواکو د قطري چارواکو او له یو شمیر د بشري حقونو فعالانو سره لیدنه کتنه درلودله، فکر کوي چې دا کوم عملا کوم تاثیر لرلی شي د ښځو او نجونو د وضعیت په ښه کېدو کې؟ طالبان خو موږ تر اوسه پورې وینو چې په خپل هغه دریځ باندې ولاړ دي، نه په شا کېږي.
ولی نوری صاحب ستاسې خبره زم ته ایدوم، دلته چې هر څوک راشي ګوري اسلامي نړۍ نه مختلف خلک رالو، علما راغلل د خیو کل دوسرې خبرې اترې وکړلې او کوم نتیجې ته ونه رسیدلې. یا مثلا دلته لاند عملا زمونږ د دفاتر مشران چې دی دیوتل بار بار د دوسرې ولایتو کې یا مرکزونو کې دوسرې میټینګونه لیدنه به لرو، دلته دوی به وختل چې ټولنې مشکلات ورته وایي چې مثلا تیر پختنه کې تاسو ویل کنه چې یو کونډ سره څوک څنګه کومه کوشش کوي، زه خو نارینه سره نلری نو بیا خو بیرته دا جالبه دا ده بیرته چې مثلا ته وایي تاسو حکومت وایي چې موږ ځو هلته خلکو سره کومک کوو کنه ښځو سره موږ یو طریقه برابرو کومک کوو، نو چې یو کورنۍ سرپرست نه لري ته بیرته د ښځو سره په اسانه خبرې نه کوي، د هغې اواز محرم ګڼي، نو ته بیا څنګه د کونډې
څنګه
کېدا خو بیرته بیا یو تضاد شو کنه بیرته دغه اصولو په اساس. نو راغلو په دې باندې چې د بلابلی لیدنې شوي د علماو له طرفه، مثلا د نړیوالو غبرګونونه ښودلي دي، دلته راغلي دي دوی ته قناعت ورکړی چې مثلا په دغه اساس باندې په اسلامي جواب کې خلک ځي وظیفې ترسره کوي، تاسو ورته اجازه ورکوي. هغه هم نه د تر اوسه پورې کوم تاثیر نه دی کړی او همداسې زموږ د دفاترو مشران چې تللي دي هغې تر څنګ د ساحې مشران هم تللي دي، د ساحو خلکو ولسوالیو نه د ولایتونه مشران سپینګیري تللي دلته ساحو ولایتو کې یا مرکزونو کې د طالبانو نمائندگانو سره خبرې کړې تر څو د قناعت ورکړي چې دا خلک د موسو کارکونکو خزانه چې راځي هغه په اسلامي شریعت باندې مکمل پټ راځي، جو اپ چادرې مثلا د کلچر مراد کوي راځي موږ ټولنه کې خدمت وړاندې کوي، نو دوی ته تاسو اجازه ورکړي خو دا تر دې نه دی منل شوی. موږ تاسو خپل عمل انګورو 2022 کې مثلا بندیزونه ولګېدل تر اوسه پورې هغه جریان لري، تازه خو په هغه وخت کې بیا د یو ان وومن دغه شو د یو ان ملګري ملتونو هغه کارمندان چې هغه تقریبا کولای شو شکارو کې ساحې ته لاړ شي او دغه درې میاشتې وړاندې هغه بند شو. یعنی دنه موږ ته معلومه شو چې هغه د دوه کالو یا درې کالو په جریان کې چې بار بار خلک راتلل نړۍ نه مشران راتلل یا خلک راتلل دلته دوی سره مذاکرات کول، هغه نه د درې میاشتې مخکې چې بیا د بندیز
معلومه اس نتیجه. بله سارا جان، تاسو پکې وای کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کیږي د ښځو د حقونو په پار غونډه جوړیږي یا کوم چارواکی د بهرنیو هیوادونو یا د بشري حقونو مدافع غږ پورته کوي، د طالبانو حکومت عکس العمل تل داوي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده، یعنی په دې معنی چې موږ خپل اصول لرو، خپل کلتور فرهنګ لرو او دا لرو او دا لرو او بل د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي. تاسو چې یو ښځه یاست آیا دا خپل حق نه ګڼئ چې باید زده کړې وکړې، لوړې زده کړې وکړې، خود کې پاشي او پرمختګ وکړې. تاسو پرمختګ د ټولنې پرمختګ آیا نه دی؟ آیا د افغانستان پرمختګ نه دی؟
واقعا دا د خزې انجونو پرمختګ د افغانستان پرمختګ دی. چې انجونې یا مخبینه وو لکه کارمندان سي یا د مکتب شاګردان سي زده کوونکي وو سي، کچې دوی زده کوونکي یعنی دوی نشي کولای چې لکه د انرژي وو سر لکه رقابت وکړي. همدا موضوع ده چې اوس وخت کې جنسیان نشي کولای چې درس ووایي، زیاتر درسونه نیم پاتې دي. لکه موږ خپله افکټو وایو، لکه ماسترین وویل آخر کې سر پاتې شو، زحمت وویستل بیا هغه به استمره پاتې شوه.
کومه برخه کې تاسو ماستری کړی وو؟
قضا فرنولی کې.
خردیت مهم برخه کې هم چې په دې برخه کې هم ویل کېږي چې اوس ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. تاسو ورسره له هغه چې د طالبانو دوهم دوره واکمني پیل شوې ده، یعنی بیا دفترونو ته نه وای تللي؟
نه خیر، موږ هماغه وخت نه چې دوی بندیز ولګول شو، بیا موږ دفتر ته لاړو، ځکه چې موږ اجازه نه لرو اصلا چې دفتر ته لاړ شو. او اما قلقنا یعنی زیاتر ذکر ما غزینم کده چې موږ نشو کولای د سرکلا چې اوس لکه موږ ذکر نشو کولای چې نه ذکر وکړو، لکه کور کې خونی کې
تاسو ر هیڅ ډول. بله، کله چې تاسو په کور کې نه ول شولې هیڅ ډول کومک یا مرسته سره نه کیږي؟
نه خیر، یعنی نه ستاسو کوم ځای نه وشتي داخل افغانستان کې هیڅ څومره کولای چې چاته مرسته وکړي، یعنی درسي پروسه کې یا بل بل پروسه کې هیڅ څوک یعنی نشي داخل کې چاته مرسته وکړي. هغه موضوع ته
نور خپل هم دغه هم مسلکانو سره چې تاسو حتما په تماس کې به یاست، وضعیت ټول په دې شکل باندې دی، یعنی څه فکر کوي بل اخره که دغه دروازه د هغه د کار او فعالیت تاسو پر مخ باندې همداسې تړلې پاتې شي او تاسو لپاره د کار زمينه برابر نشي، یعنی څو غړي تر ماستری پوری مزدک کړی دي؟
وطن کچې د لاري اندې څه پاتې شي خدا د خپلو طبقه وزیر دي خرابای مثلا زیاتر خلک ما ویل بل چې یعنی دغه موضوع چې څه کوله هغه وجه دي خرابول لکه هغه به ویل چې موږ اندې څنګه کې زیاتر انجو سره چې ما خبره وکړه هغه وایي چې موږ یعنی موږ ډیر د ارزښت طبقه موږ ځان ته کارو او زیاتر زمونږ غفشتان چې موږ سره غوي مجبور شو چې موږ د تداس نشو ویلای غوي مجبور شو چې په یو قانوني او غیر قانوني لار رسان ته پیدا کړو لار خارج ته اوس که موږ غوي ته ګوري عمل تم یعنی باید به ستنه شروع کړي چې هغه تم دا غوي وضعیت خنه ده او د تم وضعیت خنه.
مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو، د ازما حق دی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او ری لیوی خبرتي او رسته به هم خپل میلمنو سره دی بحث ته دوام ورکو.
دنجل په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر فولاندې کېږي، حال دا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي، اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
دا زما حق دی خبرونه او ری نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده. ښکلا جان، تاسو ته درځو، تاسو چې څو کلونه تجربه لرئ کلیو او بانډو ته ځی، د ورستیو څو کلونو چې د تاسو کار ټکنه شوی دی آزادانه تګ را تک نشی کولای، د خلکو په تیره د نارینه او هغه چلند څه ډول دی کله چې دوی ویني چې د ښځو کمښت ډیر زیات دی په ادارو کې په مؤسسو کې؟ دوی څه وایي؟ له دوی سره تاسو غږیدلی یاست؟ آیا دوی بل ډول فکر کوي او که دوی هم دغه تشه درکړې ده چې باید خزینه کارکونکي راغلي وي او دوی ته مرسته رسولي وي یا د دوی د کورنۍ خزینه او ته مرسته رسولي وي؟
بالکل مونږ چې د ها وخت راهیسې چې دغه بندیزونه اعلان شوي دي او دغه پروسه ټکنه شوې ده، مونږ چې کله ورسو نارینه هم د دې شکایت کوي چې دغه تر څو چې دغه د خزنو باندې بندیزونه لګېدلې وي پروژې کمې شوې، ځکه هغه باندې تاثیر هغه ګټه خو همیشه به دیو ته ګټه رسېږي که نه ساحو خلکو ته ګټه رسېږي، اړمنو خلکو ته، که هغې کې نارینه وي که خزنه وي که هر څوک وي. نو نارینه په دې اساس ډېر خپه دي چې مثلا له کوم وخت نه راهیسې چې دغه بندیزونه اعلان شوي دي پروژې او دغه کم شوي دي، مثلا موسسات تړل شوي دي، زیات موسسات د افغانستان نه لاړل، یعنی خپل فعالیتونه ودرول. دغه موسسات چې په افغانستان کې مختلف برخو کې فعالیتونه ترسره کول، بشري کومکونه، تعلیم برخه کې، صحت برخه کې، د کاروبار برخه کې، حقوقي برخو کې، مختلف برخو کې کومکونه خدمات رسول، نو دا خو ټول هغه لرې پرتو سیمو کې دا کومکونه د بندیزونو سره بندیزونو وروسته دغه پروژې او دغه موسسات بند شول. ډېر کم د ګوتو په شمار اوس موسسات پاتې په هغه ساحو کې کار کوي، نو خو هغلته دا ټول دغې متاثره شول، که نه هم ښځینه نارینه ټول متاثره شول. نارینه هم طبعا چې هلته ورځو دا شکایت کوي چې کاشکې اجازه ورکړي او بیا پروژې راشي دلته او موږ ته خدمات زیات ورسیږي، نو داسې هغه یعنی دغه بل فکر نه کوي چې هغه هم خفه دي په دې خبرې دغې باندې پالیسۍ باندې د حکومت.
داسې هم ویل کېږي چې د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه طالبان په یوه خوله نه دي. ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده تر شاوخوا کړۍ په دې باندې سخته ولاړه ده چې دغه بندیزونه باید دوام وکړي، محدودیتونه خو ځینې نور بیا یو څه نرم دریز وایي لري چې باید د نجونو پر مخ ټول ښوونځي باید پرانستل شي، د پوهنتونونو دروازې باید بېرته پرانستل شي د نجونو او ښځو پر مخ. خو سیمه ایز چارواکي د سیمې په کچه آیا دوی سره هم دا نظر موجود دی یا دغه تناقض شته چې نیمې دې طرفدار دي چې آیا چې ښوونځي باید پرانستل شي، بیرته باید نجونو او ښځو ته دا فرصت ورکول شي چې د لوړې زده کړې وکړي، ځکه چې افغانستان په ډېرو برخو کې د طب نه نیولې په هره برخه کې ښځینه مسلکي کادرونو ته ضرورت لري؟
مونږ چې د ساحو ته ځو، مختلفو ساحو ته، مثلا او بېلابېلو ولایتو ته ځو، بېلابېلو ولسوالیو ته ځو په ختیځ زون کې، نو دلته هم د حکومت چارواکي په یو دغه نه دي، یعنی په یو پالیسۍ مخته ځینې سخت دریځه دي او ځینې بیا نرم دي. ځینې ساحو ته مثلا ولسوالیو ته موږ د تګ اجازه لرو، هغه ډېر هرکلی کوي چې راشئ، مطلب یعنی ډېر د موضوع خپره نه شي خو تاسو راځئ، زموږ ټولنه تاسو ته اړتیا لري، خدمات تاسو ترسره کوي. خو بعض ساحې به داسې دي لکه دغه مشر چې کوم دریځ نیول د هماغه دریځ باندې ولاړ دی، حتی موږ سره د خبرو کولو دغه نه کوي، هغه وخت موږ ته نه راکوي چې موږ ورسره وغږېږو، نو ډېر موږ ځانونه لرې ساتي. نو دلته هم ټول یعنی په یو اتفاق، په یو خوله، یعنی په یو پالیسۍ باندې ولاړ نه دي، او پالیسیانې فرق کوي، ځینې اجازه ورکوي، ځینې اجازه نه ورکوي. برحال موږ څو موده مخکې چې دغه بندیزونه تازه نه اعلان شوي، دغه نه مخکې موږ بعض ساحو ته تللو، د بعض ولسوالیو ولسوال چې نماینده د حکومت چې دي، هغو اجازه موږ ته نه راکوله. دلته تاسو خزینه سره کومک مکوي، خزینه کارکونکي بیخي د ساحې ته مراوړي، که موږ خبر شولو نو بیا موږ به تاسو سره قانوني چلند وکړو، که نه او هغه ساحو ته چې مثلا اجازه ورکوي، د ولسوالۍ نمایندګان اجازه ورکوي، فقط دا شرط یې ویلی چې ځان سره محرم یوسي. نو دا مشکل، دغه مسایل دلته هم شته، په سیمه ییزه کچه هم شته، چې ځینې نرمښت نه کار اخلي او ځینې سخت دریځه دي، اجازه نه ورکوي، حتی د خبرو کولو اجازه نه ورکوي چې ورسره خبرې وکړي.
مننه ښکلا جان. یو اوریدونکی هم دی، دا به مره واخلو. بلې، مهرباني، ځان راوپیژنئ او له کوم ځای تماس نیولی؟
محترم نوریات ملي صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، مخدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. تاسو الحاد اتل هم د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته خرغ لازم، موږ دایمي همکار. بحث مو پر دې څرخي چې دا چې د ملګرو ملتونو په ادارو او ځینو نورو ماسو کې د ښځو پر کار او فعالیت محدودیتونه لګول شوي دي، د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د مرستو بهیر ټکنۍ کړی، په تېره بیا زیانګالو ښځو او هغوی چې اړې دي مرستو ته او نجونې. تاسو په هلمند کې وضعیت همداسې ګورئ؟ په رښتیا هم دا یوه تشه ده د ښځینه کارکوونکو؟
خدا پاک ته خوشاله کوم، خو موږ شنو ستاسو ملګرو ته په دې کې ډېر سلام علامه محترم نوریاس مری صاحب، واقعا مې کتا چې اشاره وته وسله نو کومه کومه د شګو د خوندو پر دغه باندې بلډیز لګولې دي، او ودل تنوري تا محترمه دغه بشری سازمانونه چېونه چې مثلاً د شیدو پر کاروبار باندې حکومت بندیز لګولې دي. اول خو نوري صاحب موږ د ملګرو ملتونو په غوښتنه دا څوک په کلا کړی افغان په صفات باندې د یو دهقان په صفات باندې چې په لیان زخ باندې تاسو خو ملګري ملتونه دعوه د دې کوي چې موږ مثلاً د بشر د حقوقو طرفدار ته صاحب بشري مرستې ولې بندې کړې دي. نو نوري صاحب په بشري مرستې کې مثلاً په خدای باور کدل ته یو موسسه وه د دبلیو پی په نامه باندې محترم چې به مثلاً معیوبین و یا به معلولین و یا به هغه بهتر پرستې مېرمنې وي چې د کورنۍ غړي به نه درلودې، خو د بعد مرغه هغه بشري مرستې هم پر میر بندې دي. نو خواشینی ډېر پر حکومت هم دغه ملي صاحب چې د خوندو پر دغه باندې بندیزونه هېلته کي اول د ملګرو ملتونو سمر غوښتنه ده چې دغه موسسات دې زیاتې کړي، موسسات یې نه زیاتې کړي او د خوندو پر کاروبار باندې چې بغار تر موږ بهتره ولي.
بلې اتل صاحب، خو مخکې د موږ میلمنو د ټکي ته اشاره وکړله، وایي اکثرا دغه څوک چې ډونران دي یا مرستې چې کوي هغوی ځینې شرطونه هم لري. مرستې چې کوي وایي چې باید نیمایي ښځو ته نیمایي سړو ته ورسیږي، یا په تېره بیا هغوی چې ډېر زیات محتاج دي، یا هغه اوس تاسو وینئ په افغانستان کې اکثرا ښځې ډېرې محتاج دي، په تېره بیا هغوی چې خپل ګټې وټې څوک نه لري، بې سرپرستې دي، کونډې دي، په لرو پرتو سیمو کې دي، اکثرا خپله تاسو وینئ دا وضعیت په دې شکل باندې دی. کله چې وایي دا مرستې هغوی ته نه رسیږي، نو ولې باید موږ په خلاص خلاص مرستې وکړو؟ څنګه
نوري صاحب محترم، په خدای باور وکړئ، پښتنو کې مثال دی دروغجن د خدای دشمن. نوري صاحب که زما د سر په بدله ما کایق د خېږي زبه حقیقت خبره کوم، هیڅ چا د پروا نه لرم. نوري صاحب قسم به تخرم د افغانستان د وګړي په هیڅ د پروا نه، چې نه زه د حکومت طرفدار یم نه ما در وسته د دې په طرفداري خبره کړې، خو حقایق باید پټ کړم. نوري صاحب کور د ته رقم وې ساتو لکه تاسو اشاره مته وکړه، اکثر خوندې د خیاطو باندې دا مثلا د خیاطۍ کورسونه ورکول او ورزده کول، مثلا د خیاطۍ ماشینانه ورکول، نو دا واقعا د خوند د پاره ډېر ښه تمامېدل. چې مثلا د کورنۍ سرپرست نه درلودې، نور صاحب دا د عقل دغه نه و چې هغه د خپل بچیانو دغه خوراکر په دغه خیاطۍ باندې برابرول. مثلا نور خوند د دې زمينه لري چې برابر کړي او په هلمند ولاړ کې چې د چرګانو پرمونه او تجول کړي، دغه مستات والا به چرګان ورکول، دا خوند به د خپل کورو کې ساتل، هغه د خپل بچیانو په کپ برابرول. ناغیر دی خوندی رو شو خوندون ناغیر دی بانی کریم نوری صاحب دی خوند پر اکسار بانی زکر خوندی معتاد نه ویدی تا چیه او بل تلاس وغدی نبوس کنگجون پشاریات و کنوری صاحب لکتا چی اشاره و توکل بی سرپرست مرمونی دی پا خدا باورو که دا غزمش و هلمون ولاد که پر خیر چوک بانی چیز دوره ما تلور دنده مرمونی مثلا پر چوک بانی ولادی خدای واسی نموجن د حکومت غوښتنه دا کوم چې مثلا د خوند د پاره ستاسو کوم کاروبار برابر شي، باید په خپل وخت برابر کې او خیره بل څه هم علامه باید د مور میرې چلن نور ساز مشره ونه کړي. د افغانستان کې کوم دیسا د سرپرست مرمنې ستا په خدای باندې ک چې بن نور ساز چې دغه لمن ولادت کې او شلو کورنۍ کې پنځه کورنۍ د څه کسان چې مثلا هغه د کورنۍ سرپرست لري، هغه د له څه کسان چې خپل د کورنۍ غړي د لاس ورکړي، هغه سرپرست چې دغه بیان په غاړه د نو باندې دې سره کومک کې خیره بل څه ولا.
بلې اتل صاحب، کور ودان چې د هلمند مو تماس سره نیولې او په خبرونه کې مو ګډون وکړ، کور ودان کولا استنګزي تاسو ته درځو. د اتل صاحب څرګندونو کې مو واورېدل چې کله یوې خوا نړیواله ټولنه د خزو او د نجونو د بشري حقوقو موضوع راپورته کوي او ډیر پټینګار کوي چې باید دوی حقونه ورکړل شي، هغه اساسي بشري حقونه. لبل خو ولی وای چې په مرستو لاس نه ولی ولی مرستې بندي کړې دي، تاسو څه پکې وایي؟
لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، کنه دغه نړیوال چې مرستې کوي زیات په دې باندې تمرکز کوي چې خزینو ته د مرستې ورسیږي. نو دغه افغانستان د مرستې خو هر ځای کې څوک نه کوي، هغه هیوادونه کې د مرستې ترسره کیږي، یو انجو چې کار کوي، یو ډونر چې پروژې ورکوي، د خلکو ملاتړ کوي، یو دفتر دپاره هغه دغه هیواد حالات سنجوي، کنه چې مثلا دوی کم کم برخو ته ضرورت لري، کم قشر ډېر ځپل شوی دی پرې ټولنه کې پرې هیواد کې. نو سروي چې شوي دي، مثلا موږ په دې کلو بانډو ته ځو، دخلته جګړې تېرې شوي دي، جنګونو څخه وروسته موږ چې هر لس کورونو کې یو دوه کونډې دي، کنه نو سرپرست دیونه لري، یتیمان دي مثلا، یا خاوند دي په بونو انفجار کې دغه کې لاس پخې د لاس ورکړې دي، یا ړند شوي دي، هغه د کورنۍ سرپرست ښځه پاتې شوې ده. نو په دې حالات کې چې مثلا نړیوال کومکونه کوي، نو هغه وایي چې دا خو یو تعصب رامنځته کېږي، مثلا خزینه او تدلته اوس حق نه ورکول کېږي، موږ به وایي بیا هم کومکونه کوو، دا خو د خزینه حق بیا هم ظلم شو، کنه یعنی موږ ډونر داسې وایي چې ولا د ساحي خلک سیمې خلک یا د خزینه کوم قشر چې دی به وایي یو رقم ته ګیله احساسوي ځان سره، چې ولا موږ سره څوک نه ودرېږي. حکومت زمنګ لسنیو پر اوس زمنګ سره کومکونه ودرول یا زمنګ په پروژو کې دفترونو کې په استخدام باندې زمنګ پروژې ورکي یا کومکونه ورکي کومکونه وړاندې کوي د نړیوال ټولنه د داخلي سره افغانستان مختلفو برخو کې. نو دا خپل یو رقم تبعیض غوندې شو یا فرق غوندې شو، بیا هم د ښځو حقوقو باندې سترګې پټې شوې. د نړیواله ټولنه چې ده د دې په اساس لږ کوشش کوي چې پر حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دوی کومکونه کم کړي دي، چې تر څو موږ سره دا ومني چې ښځینه او په دې کې برخه ورکول شي. مهم علت د نړیوالې ټولنې چې د حکومت افغانستان کې کوي او اوس چې د خزینه او کارکونکو د تعلیمونو د بندولو سره، د کارکونکو د استخدام د بندولو سره او د پانتونونو د بندولو څخه وروسته رامنځته کړی دی. او یو مهم لامل همدا دی چې یو نوی فشار غیر مستقیم په دې حکومت باندې یا په ولس باندې راشي، چې هم ولس غږ جګ کړي، حکومت ته ووایي چې اجازه ورکړي خزینو ته چې په دې برخو کې کارونه وکړي، او هم حکومت خپل ځان سره احساس کړي چې بغیر د نړیوالې ټولنې د حکومت نه خو په خپل زموږ حکومت خو دومره بودیجه نه لري چې د ټولو خلکو ته خدمات او کاري فرصتونه او کومکونه ورته ورسوي. نو دغه عوامل دي چې
نړیوال ټولنې داسې پالیسي غوره کړې ده چې کومکونه راکم کړې دي. مننه ښکلا. سهرا، تاسو پکې وایست چې دغه چې نړیوالو په مرستې یو څه محدودې کړې دي، دغه د شرط په توګه د طالبانو حکومت ته یعنې ځینې شرطونه وړاندې کړي دي، دا یو ډول فشار لکه څنګه چې ښکلا وویلې په دوی باندې راولي چې دوی له هغه سختو دریځونو څخه په شا شي. خو په دې تیرو څه باندې څلور کلو کې ولیدل شول چې دغو فشارونو کومه نتیجه نه ورکړي، خو فکر نه کوي چې د ډېر زیان یې ولس ته رسېدلی دی؟
کله چې نړیوال سازمانونه هم فشار ورزوي خو دوی باندې کوم تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی دولت راس کې دي او هغه خپل هر څه د دولت نه اخلي، دوی هغه ضرورت پوره کېږي او خپل پوښتنه کوي. دې ټول هغه منفي تاثیرات هم خلک رسېږي. نړیوال هم خپل کومکونه کموي، هغه چې کومکونه دا هم خلک رسېدله، یعنی دولتي چارواکو خو نه رسېده، هغوی خپل کومکونه بندوي، هغه کومکونه بیا ما خلکو چې مخکې رسېده هغې ته نه رسېږي، خو د هغې عام خلک نوره وضعیت خرابېږي. جته خلک داسې چې وضعیت دونه خراب دی حتی تر یو شفاخانې پورې ځان نشي رسولی، یا زیاته خلک ګوري چې مصاحبه کې وایي چې موږ دغه لکه دوه ورځې موږ چینل په دغه کې وخرو، او دا واقعا دغه مسیح تکلیف دي چې عام خلک رسېږي، دولت چلو ته نه رسېږي.
خو لکه څنګه چې مخکې کولا ویلې وای، د دغه فشارونو یو هغه بل اړخ دا وي چې چیرې ولس هم خپل غږ پورته کړي او خپل ناراضایتي وخی چې نور طالبان باید لږ څه په شا شي دي په دې برخه کې، د ښځو باندې دغه محدودیتونه یو څه باید لري کی. فکر کوي چې ولس خپل غږ اوچت کړی دی؟
ولس خپل غږ اوچت کړی دی، مګر په حالت کې دوی خپل غږ نشي اوچت کولای، ځکه چې یعنی هم دوی نشي کولای په راحتي سره کچې داخله افغانستان کې اوسي دغه دغه څه غوښتنه وکړي. دوی هم د فشار لاندې دي، ځکه کله کوم چې دوی نه زیاتر د خلکو غوړي مثلا زیاتر خپل غږ متکی هغه اندازه چې دوی واس کې وو هغه اندازه خو کوي، مګر دوی نه زیات نشي کولای.
بله، مننه سارا جان. ښکلا، څه فکر کوي چې د طالبانو دغه د حکومت تقریبا څلور نیم کاله پوره شول، تر اوسه پورې د روسیې پرته بل هیواد د نړۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، که څه هم طالبان وایي چې له شاوخوا 50 هیوادونو سره دوی ډیپلوماتیک اړیکې لري او همدا د دوی لپاره کفایت کوي. نړیوال په رسمیت پیژندل ښایي دومره ورته مهم نه وي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تر اوسه پورې د پخواني جمهوري نظام د چارواکي په لاس کې ده او په ډیرو اکثرو غونډو کې هم طالبان نشي کولای په نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. یعنی دغه حالت فکر کوي چې په همدې شکل باندې دوام وکړي، نور به هم تاسو د دې شاهد اوسئ چې پر ښځو او نجونو به له دې زیات نور محدودیتونه ولګول شي، او که یو څه به طالبان په شا شي؟
تقریبا ستاسې په خبره چې د 4.5 کاله د طالبانو د حکومت ووتل، تر اوسه پورې کوم تغیرات نشته. ورځ په ورځ موږ په دې دقې کې یو ګورو چې نوی نوی فرمان صادرېږي د ښځینو په اړه، مثلا بندیزونه لګول کېږي، اول د تعلیم برخه کې، بیا پوهنتونونو بندولو، بیا د دقېو بندولو، د کار کولو بندیزونه، وروسته وروسته مثلا ارشګاګانې بندې کړلې، یا نور دوکانونه مسایل چې وو کنه هغه باندې محدودیتونه ولګېدل. نو موږ وایو دا ویره شته مو سره چې کېدی شي سبا ورځ دینه به سخته بله پالیسي به یو بل امر به جوړ کړي، ورته وبه وایي چې مثلا دا محدودیت وضع شو. نو دا امکانات د دې شته دی، او دا دوام وکړي خو زموږ ښځینه ژوند په نور هم بېسرنوشته کېږي. موږ آینده کې مثلا دغه قشر چې کوم یو تعلیم کړی دی، پوهنتونونه یې ویل دي خلاص شوي دي، څه خو ووتل خارج ته لاړل، کوم چې پاتې دي مثلا که هغه ډاکټران دي یا دغه دي، هغه نو د وخت ریدلو سره هغه عمر نور زیاتېږي. یعنی هغه تعلیم یافته قشر نور په سړېدو دی، د چا خبره ځوان قشر به همداسې عمر به تېر شي، هغه به هم زاړه شي، خو ځوان قشر چې دی، نسل چې دی، هغه تعلیمونه هم هغه لسم نهم یا شپږم کې پاتې شو، نور هغه نور نطب ویلی شي، ډاکټري درس ویلی شي، نور حقوق نه حقوق ویلی شي، نور هېڅ مسایلو کې یعنی دی دغه نشي کولی. نو په آینده کې کېدای شي دا تشه رامنځته شي چې بیخي ضرورت به وي، خو هغې وخت کې به مثلا کسان به نه وي چې هغه مسلکي کسان به نه وي چې خدمات وړاندې کړي. نو دا معلوم نه دی چې دوی به آینده کې خپل دریځونه به نرم کړي، نرم به یې نه کړي. دوی وایي مثلا چې 500 هېوادونو سره زموږ ډیپلوماتیک اړیکې شتون لري، او نور قصه کې موږ نه یو. سید هر حکومت خپل ښېګڼې او بدګڼې لري، موږ د دې حکومت هم داسې خاص کوم دغه نه لرو چې مثلا داسې کوي هغسې کوي، ولې فقط موږ غواړو چې د ښځو په برخه کې خپل پالیسیو ته یو څه نرمښت ورکړي، او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي.
مننه ښکلا جان. د سارا جان دا بحث کې سره روان غاړو، غوښتنه مو څه ده د مسؤولو چارواکو څخه، د نړیوالو څخه، د نړیوالې ټولنې څخه، دوی څه کولی شي او څه باید وشي؟ داسې اقدامات چې عملا د تاسو په ژوند کې د بدلون پیلامه وګرځي؟
لکه من ګورو چې دا پنځمه اوس وخت کې ډېر غوښتنه نه لري، صرف دوی وایي چې البته زما په شمول لیکن تازه دغه دوی باید نرمښت وښایي، او دغه وشي کولی چې ناکیان خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، وشي کولی چې وظیفې ته لاړ شي، وشي کولی چې لږ یعنی وشي کولی یو څوک بیرون ته لاړ شي، یا ډاکټر ته یا کفاره پورې، هر موضوع محرم پورې ونیسي چې څه محرم چیرې ده. په موږ د نړیوال نقدغ خونه کوو چې دا موضوعات د ښځې د تعلیم یا د کار رابطه لږ ډېر مثلا دغسې برنامه کې ونیسي، او هغه باید لکه یو نتیجه ورکړي. موږ ګورو چې دغسې برنامه نیول کېږي، دوی باندې فشار واردوي، مګر هغه هېڅ نتیجه نه لري. خو باید دغسې یو برنامه جوړه کړي چې حداقل هغه یو نتیجه ولري، چې موږ وشو کولی لږ اندازه امیدوار شو چې آینده کې کولی شو آزاد شن، وکړو کولی چې آزاد لاړ شو کار وکړو، آزاد لاړ شو خپل درس ووایو. یعنی افغان چې ډېر زیات خواهشات نه لري، صرف دې وخت کې چې دا وشي کولی خپل درس ته، تعلیم ته، کار ته ادامه ورکړي.
مننه سهره جان. ښکلا، تاسو غوښتنه څه ده د تاسو او نورو سره چې تاسو غږیږئ؟ معمولا هغه ډېر ابتدایي غوښتنې د یوې افغان ښځې نجلۍ په اوس وخت کې څه دي؟
مانه نوري صاحب، له دې چې زمونږ کا خبروي تاسو، زمونږ غوښتنه تاسو په اصطلاح ساده غوښتنه د یو افغان ښځې د ژوند کولو حق، مثلا نور زمونږ په وس کې سره سیږي، خو تعلیم وکړو، مثلا یو پوهنتون ووایو، بیا یو وظیفه واخلو. ځکه هره کورنۍ په افغانستان یو غربت ځپلی هېواد دی، هره کورنۍ غربت وهلې ده، پلار یا مور اولادونه دې لپاره راوړي چې هغه سبا ورځ په هغې باندې متکي شي، ډاډه واوسي، ورته یو څه شی وګټي، یا خپل په پخوی دولت ودرېږي. نو چې نجلۍ لویه شي، هغه تعلیم وکړي، یو وظیفه واخلي، که نور سنې یو معلمی وکي، یو ډاکټري وظیفه واخلي، نو هغه کولی شي هم خپل کورنۍ سره مالي ملاتړ وکي، او هم خپل ژوند په مخته یوسي کنه. نو دا ابتدایي حق دی زمونږ، چې دا مثلا په یو چا باندې بوج کېدل نه دي، دا لا دی او په هیواد د پرمختګ سبب کیږي. بل غوښتنه زمونږ د کار کولو حق ده، چې موږ دغه طالبان حکومت کوو که نو، موږ په حجاب کې، او بل خصوص موږ په چادري کې، حجاب سره د برقې مونږ چادرې کې تللو ساحته مونږ د خپل د ولس کلچر ته رواج ته مونږ هغه احترام قیل شوی یو دا غینې مخکې مونږ مشکور مسلمانان یو خپل حیا او عزت مونږ ته مهم دي د هر سنا نو مونږ په هغه اسلامي اصول باندې کې هغه د طالبانو حکومت کې جمهوریت وی کې هر حکومت وی مونږ په هغه اساس باندې مونږ زو ساحه کې خپل کار کوو تعلیم کوو نو د حجاب موضوع کې وشي یا بل مسله شي خو د شرایط کې دي مونږ به هغه حجابونه مونږ وسم کړی یا هغه به کوو محرم سره ساحه ته ورسو نو فقط دغه چې د کار کولو اجازه مونږ تر کړل شي او دغه حق مونږ نه وانه خستل شي پاین ته کې او د خپل دریس لک را نرم کړی
ډیر زیاته مننه کله سنګزیا او صحرا تاسو دواړو نه مننه چې دې ازادي راډیو د از ما حق دی خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او په دې اړه مو خپل اندېښنې غوښتنې نور ته ورسولې په دې هیله چې یو ورځ راورسیږي او هغه هم ډیر لري نوي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه راز د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او ټولو ښځو ته اجازه ورکول شي چې په ادارو کې کار وکړي ښځه هم لکه د نارینه په څیر حق لري چې خپل ژوند او روزګار په خپله وچلوي له تاسو یوه دنیا مننه
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خوشاله ګرځا.